اتبه جشوی درنو افریدونکو السلام علیکم دا ازادی رادیو یوی بلی خبرونی تمو اسمت ساروان هر کلی کوی په پام کې را د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم تبلار شي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسئلو له پاکستانی چارواکو سره وشخیږي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویندوی مولانا ظهیر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوري به د بندرونو د همغږۍ د کمیټې د رامنځته کولو په بندرونو کې د تاسیساتو د جوړولو په سیمه ایزو پیسو د راکړې ورکړې او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځني تګ راتګ پر موضوعاتو خبري وکړي. د امریکا او بریتانیا چارواکي وایي روسیه په اوکراین کې له هغې اندازې چې تمه کېده له سخت مقاومت سره مخامخ شوې چې په نتیجه کې د پلازمینې کیف په لور د روسیې پرمختګ سوکه شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل داسې ښکاري چې د روسیې د پوځ قومندانانو د پوځي وسایطو د تیلو او لوژستیکي ملاتړ لپاره لازم پلان نو چمتو کړی، خو اوس هڅه کوي چې د دې نیمګړتیاو لپاره اقدام وکړي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې 1.5 لک اوکراینیان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګراندې پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند ته او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. امریکا، بریتانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمیر بانکونه وباسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حملې په خبرګون کې کړې ده. او د روسیې په پارلمان کې د کمونیست ګوند دوه غړیو پرون د اوکراین د اشغال په مسأله کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پریکړې په اړه ویره څرګنده کړه. په دوما یا ولسی جرګه کې د سمارا استازی میخایل مات ویف لومړنی روسی چارواکی دی چې په اوکراین کې د جګړې د بندېدو لپاره شخ پورته کوي. همداراز د کمونیست ګوند غړي اولیک سمبولین پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي دی په دې کې شک لري چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات به ضروري او یا هم معقول کارو. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي. طالبانو په کابل او شاوخوا کې تلاشي پیل کړي. افغانستان ته د هند غنم او نور مرسته ورسېده. پرون د سړو سیمو پوهنتونونه پرانستل شول. محصلان پرې خوشاله دي، خو وايي
لطفا تحصیلی نهادونه او تعلیمی نهادونه ما سیاسي کول.
ګل زمان هغه هنرمند چې پرون په ابدي سفر لاړ. یو شمیر هنرمندان ځان د هغه پوره وړی بولي.
څکاله به د دوی خدمات هیر نه کړم، خصوصا د کمپوز په برخه کې.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته ننوتی او اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي څو د روسي پوځیانو په وړاندې چې پر دې هیواد یې یرغل کړی د ځان دفاع وکړي. جرمني او هالند اعلان کړی چې اوکراین ته به د ټانک او الوتکو ضد زرګونه توغندي ورکړي. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جرمنی حکومت ویلی چې اوکراین ته د ټانک زد زر او د الوتکو زد 1500 سټنګر توغندي ورکوي څو د روسیې د هوایي ځواکونو د حملو پر وړاندې خپل وړتیا لوړ کړي. دا اقدام د اوکراین د جګړې په اړه د جرمنی په پالیسۍ کې جدي بدلون ښیي. جرمنی همدارس پرون وویل هالند ته اجازه ورکوي چې په جرمنی کې جوړې شوې د ټانک زد لسګونه دستګاوي د اوکراین پوځ ته ورکړي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز وویل د اوکراین اشغال یو مهم بدلون دی او اوس دوی دا دنده لري چې هر ممکن اقدام ترسره کړي څو اوکراین د پوینا د پوتین د اشغالګر پوځ پر وړاندې خپل دفاع وکړي. د یوکرین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کړی او ترې غوښتي دي چې خپل دې دریځ ته دوام ورکړي. له دې مخکې د پولنډ صدر اعظم ماتیو موراویتسکی پر لویدیځو هیوادونو له دې کبله انتقاد وکړ چې د پوینا له اوکراین څخه یې عملي ملاتړ ونه کړ او د روسیې پر ضد یې داسې ملامتونکي بندیزونه ونه لګول چې پوتین شاتک ته اړ کړي. ښاغلی موراویتسکی په ځانګړي ډول پر جرمني انتقاد وکړ چې اوکراین ته یې وسلې نه دي ورکړي. همدارس هالند پرون اعلان وکړ چې د کیف لغښتنې سره سم به اوکراین ته دافې هوا او د ټانک زد سیستمونه ورکړي. د هالند حکومت د هیواد پارلمان ته ویلي چې 200 د الوتکو زد سټینګر توغندي او د پانسر فاست یا اوسپنیز سوک په نوم د ټانک زد 50 دستګاوې به د هغو له 400 توغندیو سره یو ځای اوکراین ته واستوي. ډیری لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د دفاعي وسلو استول پیل کړی دي او پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې د کورونو تلاشي پیل کړې ده. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت او همدارس د استخباراتو ادارې په ګډه د مجرمانو د نیولو او ځپلو لپاره عملیات کوي.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرسو ویډیوګانو او عکسونو کې ښودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګډ وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې داګانی سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشي منظمه روزنه نه دلیدلې. د کابل خاري وی اوسیدونکو چې د دې کور ته هم طالبان د تلاشي لپاره ورغلي و د نومنه خودلو په شرط آزادي رادیو ته وویل چې دا کورنۍ ډېر ویریدلې ځکه په خبرې د طالبانو د تلاشي روانه طریقه ویرونکې ده.
طالبان راغلي کور ټول تلاشي کوي، بچار ډېر
خود دې خر یو شمیر اوسیدونکي بیا دا تصفیوي عملیات په خپل نسی وای خایل دې سره په امنیت کې لاخ ولای راسي. د کابل خر د نه هم امنیتي حوزې اړوند پکتیا کوټ سیمه یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په دې راپور کې نو مخستل سي ازادي رادیو ته وویل
پرون تقریبا لسنیم بجی وی دوی راغلو کوری خطا لاشی کرد اغروسته ران بخن آغوختلو کلی که و لاغوی سر مثلا که ده تیر نظام یا بوتان پاتی و یا کورتگان پاتی و یا کومی وصلی وی نو آغه لزان سر یورلی.
طالبانو دا تلاشی دو ورزی مخی پیل کردی. ده طالبانو ده حکومت ویان زبیه الله مجاهد پا دیار آزادی را دیوتا و ویل چه خلق ده ویره او اندیخنه نلری زکب خبره دا تصفیمی عملیات پا کابل که ده امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان سوي دي.
د عملیات د مشخصو خلکو سره په خار کې شوب او غلا او اختطاف او نور جرائم تر سره کوي دغه په ضد دي. نور عام خلکو په دې کې ضرر نه پد خلک سي د زندانونو په دروستو کې راخلاص سي او بیا شوب کې لاس لري په غلا او اختطاف کې لاس لري.
له بلې خوا د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایي چې د سپکو وسلو یو قاچاقبرې له 8 میله M14 امریکایي توپکو سره یو ځای نیولی دی. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویندوی عبدالبصیر زابلی ازادي رادیو ته وویل یو مشکوک کس دا وسلې په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای کړی وي او غوښتل یې چې پاکستان ته قاچاق کړي.
د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ مجاهدینو د جلال آباد ښار د سمرخیلو په ساحه کې یو کس نیولی. مشتل چې اتمله يم 16 سنه پاکستان هیواد ته قرچاق چې د مجاهدینو له خوا څخه کشف او ونیول شو.
پاکستان ته لدی مخکې هم له افغانستان د M14 امریکایي توپکو د قاچاق په اړه راپورونه ورکړی شوی وو، خو طالبانو د دې وسلو په قاچاق کې د خپلو کسانو لاس لرل رد کړی دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په سړو سیمو کې لښ پښمیاشتنی ځند وروسته د جنونو هلوکانو پرمخ د پوهنتونونو دروازې پرانستل شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د اعلامیې لمخې ټول محصلان خپل زده کړو ته تللی شي، خو د جنونو هلوکانو ټولګي او د زده کړې وخت بیل دی. د اعلامیې چې په دولتي پوهنتونونو کې خپره شوې پکې راغلي جنې به سهار مهال او هلوکان به له غرمې وروسته زده کړو ته حاضر شي.
حسیب الله احمد زید کابل په هانتون د پالیسي او عامه اړیکو په هنزي د پنځم سیمستر محصل دی. هغه تیر کال پر دې په هانتون د دایښ په بریډ کې ټپ شو. احمد زید یو کال تیر دور څه چلا هم بش پړ نه دی راغیدل او پلار د تلو پر مهال ستونزې لري ته په هانتون بیا پرانستل کې دوه تخوخت
لطفا تحصیلي نه هدونه او تعلیمي نه هدونه مسياسي کوي او د دې ترڅنګ باید قوي امنیتی تدابیر ونیول شي ترڅو محصلین په یو آرام او امن فضا کې درسونه مختوي سي.
شهیره الهامی بیا د هرات پوهنتون د اماډی کو د ورستی سیمستر محصله ده. هغه نن لشپګ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللی. خو اوس لخپلو نارینه ټولګي والو سره ل څلور کال غډو زده کړو وروسته جلا درس وای. خو هغه د چ پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو. خوای په لومړی ورځ پوهنتون ته دراغول انجونو شمیر ډیر کم وو.
صنف جدا جدا است.
ټولګي ټول بیل بیل دي. هلکان له غرمې وروسته انجونې د سهار پر مهال ځي. انجونې ډیرې کمی او محدود دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خبرېدو د پوهنتونونو د پیل په اړه خبرې ونه کړې. خو میاشت وړاندې مسؤلان ویلي وو د کپ په ومه به ټول دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس بچي د 1400 کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي. په افغانستان کې لوړې زده کړې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وبا نامنی او د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه عمله له خنډو ځان سره مخ شوي.
لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان د سړو سیمو دولتي پوهنتونونه له پرونه د نجونو او هلوکانو پر مخ پرانستل شول. په تیرو شپږو میاشتو کې په دې برخه کې شکونه وو چې شاید طالبان د شل کاله مخکې واکمنۍ په څیر نجونو ته ګرد سره د تعلیم اجازه ورنکړي. احمد تکل د دې بدلونونو په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له محصلې زرمنې دولتزی سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې د نجونو لپاره د پوهنتونونو بیا پایل ته په کوم نظر ګوري.
زه ډیره زیات خوشاله یم چې بیا هم د پخوا په شان باندې په عادي ډول باندې مې خپل درسو ته پایل وکړ، ځکه چې کله چې دولت سقوط سو ما هیڅ امید نه لرم چې بیا هم پوهنتونونه به مې شروع شي. د ما په شان نور هم صنفیان مې هم د ته ډیر زیات خفاوي. خو دا چې د نوي دولت اقدام وکړو د تعلیم برخه کې د ته نظر وکړو چې جنکیانې او هلکان بیرته باید خپل درسو ته شروع کړي، زه په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم. کله چې پوهنتون ته لاړه ما فضا ډیر زیاته ماته د خوښۍ وړ وه او زه خوشاله یم او ډیر ښه احساس مې نن درلود.
کله چې پوهنتون ته ولاړې او هلته مو یو متفاوت یو بدل چاپیریال ولید، څه احساس درته پیدا شو؟
د پانتون د درسو په لمړنۍ ورځ تغیرات ډیر زیات لیدل کېدل. تر ټولو لوی تغیر دا او چې بیروبار نه و. په خوا به جنکیانو هلکان په یو ټایم کې براتلل، ګډ براتلل، صنفونه سره شریکه وو. اما اوس کوم شرایط چې نوی دولت وضع کړي دي، دا دي چې صنفونه سره باید جلا اوسي. تر ټولو لوی غټ او تغیر همدا و چې صنفونه سره جلا و. حتی د جنکیانو هلکانو صنفو کې استادان هم د ښځو ټایم ته ښځې ورلېږلې دي او د هلکانو ټایم ته یې دا منل ده چې سړی باید ورته درس ورکړي.
زرمینې جانې، طالبانو د پوهنتونونو د نجونو لپاره نوې جامې جبري کړې دي، غواړم په دې اړه ستاسو نظر واخلم.
بله بله، مسله د ایجاب مسله وه چې نوې حکومت یا اسلامي امارت ویلي وو که جنکیان یا هم ښځې غواړي په ټولنه کې ونډول نو باید ایجاب مراد کړي. د پوهنتون او د تعلیم په مسله کې هم دغه شرط یا قانون وضع کړی و. د نن ورځې وضعیت هم همداسې و، چا لباس هماغه عادي شانته و په ځان د نورو ورځو او چا هم حجاب کړی و او ډیر زیات راحت وی. جنکیان هم مثلا د ما ملګری هم دی، هغه وایي چې موږ په حجاب کې راحت یو، خو مقصد د موږ درسونه دی او سیدی غو نظر هم همدا ده.
راتلونکي ته څنګه ګوري؟ یعنی په پوهنتونونو کې اوس لنو یو مقررات سره د تعلیم عمومي فضا به ساسو په نظر پر راتلونکي کې څه ډول وي؟
کنه وای حکومت همدا سی خپل خبرو ترجمان وو سی زرتلونکي ته ډیره زیاته امیدوار او خوشبینه مزه کچ د نن ورځې کوم حالات سیمه ولیدل او ز چ پانتون ته لاړم دا ماته ډیر زیاته خوشحالي احساس راکړه. کله چې حکومت خود سوی مبدا فکر کاوه هیڅ کله به شاید پانتون نه مې برته شروع نس یا زب تل همدا سب کور کې پاته سم زګه چې نشم کوله چې خپل هغه پاتې زده کړو ته ادامه ورکم او شاید نه توانېږم چې پټولنه کې ونده واخلم. د پخوا پشان دا چې نن مې پانتون نه شروع سو دا ماته نوې هیله راکړه چې ان شاء الله هر څه به ښه سي او ان شاء الله راتلونکي به ډیر ښه وي او ان شاء الله چې زده کړې به هم داسې پایدار پاتې سي.
د کابل پوهنتون یو محصله زرمینه دولتزی و.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی سبا دوشنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر اړوندو مسئلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د طالبانو چارواکي وایي چې دا غونډه به په تورخم کې وشي.
په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم ته ولاړ سي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایان مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوړو لوريو د خبرو پر اجنډا رڼا واچوله.
ایجاد کمیته هماهنگی بنادر است.
د بندرونو د همغږی د کمیته را منځته کول، د بندرونو تاسیسات، په سیمه ایزو پیسو راکړه ورکړه او د جلال آباد او پیښور ترمنځ د بسونو د ورځنی تګ راتګ موضوعات په دې خبرو کې شامل دي.
پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشریبه د سوداګری او صنعت په چارو کې د صدر اعظم مرستیال عبدالرزاق داوود کوي او په غوړو کې به یې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم شامل وي. نیشن ورسپانې راپور ورکړی چې افغان او پاکستانی پلاوی به د تورخم پر لار د دروازې د پرانستلو د وختونو د زیاتولو د تاسیساتو د جوړولو مسافرانو او ناروغانو ته د تګ راتک او افغانستان ته د بشری مرستو د استولو لپاره د نورو اسانتیاو د چمتو کولو پر موضوعاتو بحث وکړي. نږدې یو اونۍ مخکې پاکستانی رسنوی راپور ورکړی و چې د پاکستان مرکزی بانک د مالی وزارت ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. د بده اصل کې ده چې افغانستان او پاکستان د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي.
له افغانستان سره د هند 5000 ټنه غنم د مرستې لومړی جوپه چې 2500 ټنه غنم پکې وو ننګرهار ته ورسیده. د پیښو په وړاندې د چمتووالي د وزارت مرستیال مولوي شرف الدین پرون په تورخم کې د دې مرستې د ترلاسه کولو په ویاړ جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د هند د بشري مرستې هر کلی وکړ.
د دوست هند هیواد کم کومک چې سوی دی د غنمو دی او 5000 ټنه کومک سوی دی د افغانستان د ملت سره سوی دی. دا د شوس 2500 ټنه هغه غنم چې د افغانستان سره د هند هیواد سره کومک سو هغه رسیدلی دی.
هند امرسته ډیره موده مخکې اعلان کړی و خو پاکستان څو نه مخکې لخپلې خاوري د دې غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړه. د افغانستان نامتو هنرمند او سندرغاړی استاد ګل زمان د جمعې په ورځ وفات شو. د ګل زمان د مړینې او د هغه د هنري میراث په اړه د افغانستان ډیری هنرمندانو رسنیو ته څرګندونې کړي او خپل تاثرات یې بیان کړي دي. د هیواد نامتو سندرغاړی نغمه وایي:
زما د هنر ابتدا د ګل زمان استاد د همکاري او د دوی په خپلو کمپوزو باندې شروع شوی دی. هیڅکله به د دوی خدمات هیر نه کړم، خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد ګل زمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه د ځانګړي رنګ او بوی درلودي. زما ټول کمپوزونه، زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې سب شوي دي د استاد ګل زمان د برکت دی، د هغوی ترسونه دي.
همدارس د هیواد بلې نامتو سندرغاړي آریانا سعید د استاد ګل زمان پر مړینه خواشینی څرګند کړه. آریانا له ازادي رادیو سره په خبرو کې له استاد ګل زمان سره د خپل ګډو کارونو یادونه په ډیر درنښت وکړه.
خوشبختانه ما همچنان یکی از هنرمندان هم له هغو هنرمندانو یم چې استاد ګل زمان تقریبا خپل لاس کمپوزونه دوه کاله مخکې راته ډالۍ کړل او ما ته دا نیکمرغي را په برخه ده چې پر یو ستیج له هغه سره یو ځای کنسرت ورکړم. ما چې دا سندرې ویلې را سره کیناست او هارمونیه یې راته وغږوله.
آریانا هغه سندره هم زمزمه کړه چې استاد ګل زمان دې ته ورکړې وه.
دا سندره زمزمه کړه خو ډیر ډاډه نه وو چې دا سندره ما ته راکړي که نه. یو ډول زړه نازړه وو. خیر، د دې سندرې یوه لنډه برخه زمزمه کوم خو بشپړه یې په یوټیوب کې شته. د سندرې نوم دی
ګرانه دلبارا. مجبورې دا خفه کېږي ولې زما نصیب کې غریبی دا خفه کېږي ولې او خفه کېږي ولې
عجل کې د خیر می درول چی په مرشی مختما
پورونه مرکی او اوریدونکو
سلامونه ز اجمل ان مو د خبرونه دی برخه ته هر کله کوم وړاندې به ووري چې په وروزګان کې روغتیي چارواکو په ماشومانو کې د شری د ناروغي پرزياتي دوه اندېخنه خوده لیده په نورستان کې وستونز چارواکي او ځای خلک دواړه لستونز سره مخ کړي او هغه د انټرنیټ کم سرعت دی ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو په اوروزګان کې روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شری ناروغي زیاته شوې ده د اوروزګان د مرکزی روغتون ډاکټرانو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د روغتون ته هر ورځ له شلو څخه تر ډیر شو پوري په شری اخته ماشومان وربړل کیږي دوی وایي د امړینو ځینې پیښې هم ثبت کړي دي نور په دې ریپورت کې
په اوروزګان ولایت کې روغتیا پالان وایي د دغه ولایت په مرکز او لسوالیو کې د ماشومانو د شری ناروغي زیاته شوې ده چله مې له ماشومانو ته د شری د واکسینونو نه کمپاینونه او د خلکو نه عامه پوهاوی دي او د غراز د میندو له خواڅخه خپل ماشومانو او یا هم اولادونو ته د شیدو نه ورکړه ده او د خپل کورنۍ لوري ماشومانو ته نه پاملرنه ده د اوروزګان ولایت د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې د نورو کرونو په پرتله ساشقال په دغه ولایت کې د شری ناروغي څو برابر زیاته شوې ده
تقریبا د شلو شاوخوا شل سختردي شپوري د مریضان چې ماشومان راول کیږي په دې کې د شری مریضان چې دوی له تکې د لسی یو داري چې په ساشقال کې یا د یو کال په جریان کې د شری د واکسین عمومی کمپاین ته ضرورت دی هغه باید سوی وای او سرته رسیدلی وای ځکه په امسایه ولایتونو کې دا کمپاین سرته ورسېدی روزګان ولایت کې متاسفانه سرته نه رسیدلی یو ولایت دا دی
شاغلی وطنوال ویل کچری په دغه ولایت کې ژر تر ژره د شری د ناروغي د مخنیوي د واکسین کمپاین تر سره نسی نو ویرستا چې بشری ناورین برامنسته سي نو موړي د روغتیا نړیوال سازمان او خیریه مؤسسات غوښتنه وکړه چې د شری د ناروغي غیدا واکسین کمپاینونه تر سره کړی او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دی د روغتیاي مرکزونو تر دروازو ورولي ترڅو هلته روغتیا پالان واکسین کړي تازه له بدخشان راپورونه شي چې د غلطه د شری یا سرخکانو ناروغي لامل په تیرو دوه میاشتو کې یو سل او 50 ماشومان مړ شوی دي شری یو اخیستون کې ناروغي ده او لامل یې ماشومان د عصبي سینه بغل تبي او ځینې نوري ناروغي پیښی شي دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ماشومان وارد دا وارد چې شپږ وته کلری ټول د هغه ماشومانو ډاک دي چې د شری په ناروغي اخته دي او د هر یو ماشوم تر څنګ خپل مور هم ناشته ده ځکه هر بستر سوی ماشوم خپل رنگ له لاس اور کړی دي او د شدیدې تبې لامل په جرا یو شمیر غمین دی او پلورونه چې ماشومان د شری په ناروغي اخته دي او روغتون ته د درملنې په مخ راوړي دا منی چې د خپل ماشومان روغتیا ته پاملرنه نه وکړي او د شری واکسین نه اور کړي دی وای په سیمه کې ګڼ شمیر نور ماشومان هم د شری په ناروغي اخته دي او دولت او د روغتیا نړیوال سازمان ته پکار دی چې د شری د ناروغي د واکسین کمپاینونه تر کلی ورورسوي
دا نن یو ورور شپه ته درېم شپه دا شری نه ولید و نو روم په خپل نیمه اجر او د پراته نیمه کښنه په کلی کې واره واره نو ورور یو دا نه غټ ما زوی واره ونیوي دا که څه د ازما کښنه انګر دا ونیول والا
دلته صاحب د چلو دې اسما شمانه وسلی دي ور دې اسما شمانه له دوه درې کورورا وډی کی ګر ما وسره غلې درګه سره غلې ما دا سره زه زې بولی که سره بولی ما مرخ کوچانی په پویزم نو بس د جوبل چې دغه نیولې دی وس نو دلته مراولې دی وس دبا ورکړه وای دلته خبر صاحب غځي ته ولا کرغلی مر په ادر کې پراتو نو مر په شپه موږ صدا غواړم چې واکسینه مرکی کوم کوم سر وکاو دلته په شپخانه کې پلټنه وکاو دلته موږ ورڅوای چې خدای او بزن دوا پوګه سیاست مکه چې دار مغرور غځي او صاحب د جوبل په ماشمانه باندې ساتيره
بل او طب مې د طب سر مې خوږي سر مې خوږي زابسان سکوس خلم پر اله امید امید اپټ مو کی ابل ابل دا کلی کی مشتنه وګړو غول دا داګر تپسول بل دوه دنه ماشام ورو دوه سار ورو دوه غرمې ورو بس بخانه د زغلی خواران مساجي چا چرګ ورته خرڅ کی چا ورو جانې پور تو کی چا سلام ورته خلاص بینست اوسره کی خدای په کلام کې د ماشام شاو ولادت ونی بل هم دا لاس دوه اس کسر روان کړل ته راوستن نو موږ وای چې دا چې موږ غو خلل شي
ورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکو لا هم د بیلابیلو دلیلونو له امله خپل ماشومان ته د شری د واکسین ترڅنګ د خپل ماشومان لپاره د پولیو او ځینو نورو ناروغیو ګولۍ او څاڅکي ورکول د هغوی لپاره ښه نه ګڼي.
د نورستان اوسیدونکو او چارواکي په ګډه لوي ستونزې سره مخ دي او هغه په دې ولایت کې د انټرنیټ ورو سرعت دی. تیر میاشت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي و چې په نورستان کې به د غستونزه هوار شي. خو لا هم خلک د مخابراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکو حمید الله د یوې مخابراتي شبکې ستنې سره نږدې په دې هیله ولاړ دي چې د انټرنیټ لاره خپل اسناد کابل ته ولېږي. خو وايي څو ورځې کېږي چې دلته راځي خو د انټرنیټ د کمزوري سرعت لامل د اسنادو په لېګلو نه بریالې کېږي.
دا څومره ورځې ته زه یو سند لګم مر کابل ته ملګرو ته دوستانو ته زم راځم یو دفتر لګل ورته کابل دفتر لور ته منټ نه پیدا کیږي خپل دلته په نورستان کې افغان بیسیم په معنی یو شبکه ده چې هغه هم نت بیخنه لري افغان ټلګرام دی هغه هم نت نه لري پروشن هډه مودې ته خراب دي خپل کار نه کوي د امدې وروځنه د نورستان ځوانان هم چې ډوړه پوسنو ته اپلای وکي یا اسنه جمع کیږي کدل ته انټرنیټ دې ځای پیدا کار نه کوي بیخي حتی د شپې تر یو لږ وروسته موږ هم کلمه تجر شو هم یوسف حنا خلاصوی
دلته دولتي مسولین هم یاد ستونز سره لاسوګری واندی. په نورستان کې د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وای دوی مکتوبونه ایمیلونه او نور اسناد د انټرنیټ د کمزورتیا او نشټوالي لامل نشي لیګل او همدا وجه ده چې کارونه د خند او ځن سره مخ دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیګل واړو یا هم چاته کم بانک ته د معاشونو پر اړه ایمیل کول واړو نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دي ترڅو د زموږ یو سیستم خوار شي انټرنیټ نظر تیز شي. نورستان کې مشکلات ډیر دي موږ په ډیر سخت شرایطو کې د خپل کارونه مخې ته وړو. خو
په نورستان کې له تیرو څو کالو ولسونه او حکومتي مسؤلین د تلیفون او انټرنیټ د کمزوري حالت او نشټوالي څخه شکایتونه کوي او تلې له مرکزی حکومت غوښتنه کړي چې یا د ستونزو ورته هوار کړي خو لا هم مشکل په خپل ځای پاتې دی. په نورستان کې بیا د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په نویل مریسکال کې به په یاد ولایت کې د انټرنیټ او د تلیفون وسنۍ ستونزه حل کړي. په یاد ولایت کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي رادیو ته وویل
د لسم پلان لمخه بټول ولسوالیو کې حسب ضرورت نوې سړونه منزور او په 1401 کال کې بعد جوړولو چاري پیل شي. کوم مشکلات چې د نت په برخه کې لرو هغه د نورستان عدم لینک د پایګانو دی د مرکز سره کزمن فایبر کیبل وصل شي چې شپږ کیلومتره باندې مخکې هم کار شوی دی دا مشکل ان شاء الله د نت حل کېدل شي او د افغان بیسیم سره په تفاهم بل پروژه هم لرو چې نورګرام تیتین او بیا د کوردر او د کوردر د لارې مرکز سره وصل شي ان شاء الله هم غږیزه او هم به د انټرنیټ په برخه کې کافی اندازه مشکلات حل شي.
په نورستان کې ولس او حکومتي مسولین د انټرنیټ د سرعت لکموالی او نشټوالي لامل په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په پلازمینه کابل او په نورو ولایتونو کې هم یا د ستونزو شتون لري چې تل خلکو د هواري غوښتنه کړي خو چارواکي په دې کار تر اوسه نه دي بریالي شوي.
یا هم ستاسو زیات پیغامونه راغلي دي څوبې په دې خبرونه کې واورو.
سلامونه اتهامات عمر عبدالله د لغمان ولایت مال طالبان ورونو زاد درخواست د لوی مشران وزیران صاحبان او وزیر وزران لغمان ولایت کې د استیناف محکمې قاضي چې کومه د دې ځای کې د خلکو حق مزه کې ناقه کړل به پیسې چې چا ډېرې ورکړلې بس خلکو اتیا کلنې سل کلنې آبادیانې ونې او ځنګلات پکې ولاړ دي دې سر چا سر روپۍ بس هغه ورکوي یا بل ته ډېر عدالات یې شروع کړی دی لپاره دادې بدل کړي
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420223248
اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره ملتي اکی.
لاندو خبرونو وروسته ترشنا اسمان لاندې پروگرام تکرارو چې پرون مسپښین له 2 تر 3 بجو خبر شوی و. په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم ته بلل شو د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسأله له پاکستانی چارواکو سره وشکې شي. له افغانستان سره د هند 50,000 ټنه غنم د مرستې لومړی جوپه چې 2,500 ټنه غنم په کې و ننګرهار ته ورسېده. د امریکا او بریتانیا چارواکي وایي روسیا په اوکراین کې له هغې اندازې چې تمه کېده له سخت مقاومت سره مخامخ شوې چې په نتیجه کې د پلازمینې کیف پر لور د روسیې پرمختګ سوکه شوی دی. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې 1,500,000 اوکراینیان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي او امریکا، بریتانیا، اروپای اتحادیه او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقال شي د روسیې یو شمیر بانکونه وباسي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې زه اسمت څاروان ستاسو په خدمت کې هم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې پر اوکراین د روسیې د یرغله او همدار است پر افغانستان د اوکراین د کارکېش د اغیز په اړه خبرې کوو. له اوږدو ناندریو وروسته بالاخره روسیې د پنجشنبه په ورځ پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړ، که څه هم د روسیې ولسمشر په ځلونو دا خبره رد کړه چې ګنی ځواکونه د اوکراین پولو ته نږدې د دې لپاره نه دي ډېره کړي چې پر اوکراین برید وکړي، خو همغه سي چې لویدیځو هیوادونو او اوکراین ویل روسیې لمځکي او هوا پر اوکراین پراخ بریدونه وکړل. روسي راپورونه وایي چې روسي ځواکونه د اوکراین د پلازمینې ترڅنډو رسیدلی او تر اوسه پورې دواړو خواو ته د سرګونو کسانو مرشوب لاوشته ده. د اوکراین حکومت او ولسمشر ویلي چې وسلوال ځواکونه د روسي د یرغل پر ضد په یوازې مقاومت کوي. د نړۍ د هرې برخې هر بحران پر بل په یو نه یو ډول اغیز لري. د چارو ځینې شنونکي وایي چې د اوکراین جګړه به له افغانستانه چې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري پام واړوي. نن په دې خبرونه کې په دې موضوع زموږ د میلمانه دي د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولی، د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انستیتوت مرستیال حکمت اعظمي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې نوبت درکو چې ټلیفون وکي او خپل نظر څرګند کړي او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکي.
شاغله اصولي مخې تر دې چې پر افغانستان د اوکراین د موضوع په اغیز باندې خبري وکړو، په اوکراین به خبري وکړو. روسي ویل چې پر اوکراین حمله نه کوي، او حتی په وروستي ورځو کې ادعا وکړه چې ډیر ځواکونه د اوکراین له پولو لري کړی دي. آیا روسانو رښتیا نه ویل، دروغ ویل، او که نظر په کوم دلیل بدل شو؟
اصلا موږ او تاسو په دې باورمند یو چې د تزاري روسیې د وخت څخه روسیا دلته یوه امپراتوري تیره شوې وه، بیا چې د شوروي اتحاد جوړ شو هغه هم یو ابر قدرت و. د شوروي اتحاد د ماتې وروسته څنګه چې انګلستان په لومړۍ کرخه کې او بیا هم په دوامه درجه کې امریکا هر وخت کوشش کړی چې د روسیې او شاوخوا ته دغه هیوادونه د خپلو تاثیراتو لاندې راولي، اوکراین هم په همدې ډول سره د دوی د تاثیراتو لاندې دا لس کاله تقریبا راغلی. دوی هر وخت کوشش په دې ساحه کې کړی و چې د ناټو څخه او د امریکا د تاثیراتو څخه دا درې هیوادونه لرې وساتي. په هماغه اساس باندې دوی د مینسک قرارداد هم کړی و چې اوکراین به هیڅ وخت ناټو ته خپل دروازې نه خلاصوي. دلته وایي چې روسیې خپل ملي ګټې په دې قرارداد کې لیدلې ترڅو ناټو اوکراین ته داخله نشي. اما د غربي اوکراین په ساحاتو کې نشنالستان را پیدا شول، سیاست تر اغلل دغه نشنالستانو کوشش کاوه چې اوکراین غرب ته د غرب روابط د اوکراین سره نږدې کړي او د روسانو لاسونه دغه څخه قطع کړي د اوکراین څخه. په داسې حال کې چې لس میلیونه روسان په اوکراین کې اوسېږي، دوی په دې باندې مطمئن وو چې ناټو دوی شاملوي خپل تړون ته. په هماغه اساس باندې د روسانو تصمیم پخوانی تصمیم وو او نن یې پلی کړ. چې روسانو دلته ستاسو سوال و چې دروغ ویل او که رښتیا، زه په دې مطمئن یم چې روسانو دا پروګرام درلوده او دنیا ته ویل چې په هغه اساس باندې چې لوکاشینکا د بلاروس رئیس جمهور نه غوښتنه کړې وه چې د اوکراین سره خبرې وکړي، چې موږ حمله نه کوو که هغه د مینسک تړون اوکراین ومني، او که یې ونه مني دا روسان خپله امپراتوري او خپل قدرت هغه د نمایش ته دنیا ته ورکړي.
بله، ډېره مننه. البته په دې منځ کې مخکې تر دې چې دوی دا ومني، روسانو عملا کریمیا جلا کړې وه، د اوکران ختیځ جلا کړی او عملا تاسو اوس مخکې اشاره وکړه چې په رسمیت هم پیژندلی دی د بیلتون غوښتونکو ملاتړې کوو. نو په داسې حالاتو کې اوکراین ته کومه بله لاره پاته وه؟ په دې اړه به د ښاغلي شاه محمود میاخیل د افغانستان د دفاع وزارت پخواني سرپرست وزیر نظر واورو. میاخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
طبیعي خبره ده کله چې جنګ واقع کیږي درې عمده عامل لري. اول دا ده چې ویره ده، یوکراین ویره لري د روسیې نه یا درلودله چې په ناتو کې شامل شي، او روسانو ویره درلودله چې که دا شامل شي نو د دې و هغه ستراتیژیک ګټو ته خطر دی. دویمه مسله، همیشه په جنګونو کې هغه ګټې وي، نو روس لپاره دا مهمه وه چې که چېرې یوکراین شامل شي نو د دې و هغه ګټې د خطر لاندې ولیږي سره. او درېمه مسله دا ده چې هغه یوګو چې ورته کمی وایي یا فرضاً عزت او دغه د خاطره خلک جنګ کوي، نو زه فکر کوم چې په د یوکراین او د روسیې د دې اوسنۍ لانجې په باره کې او جنګ په باره کې دا درې وړه مسایل هلته شامل دي.
اما سوال دلته ده چې آیا دا غوښتنه د روسیې چې مثلا اوکراین په ناټو کې نه شامل شي یا د اروپایي اتحادیې کې نه شامل شي یا د یو بل هیواد سره اړیکې نږدې نه جوړي، آیا دا مشروع غوښتنه ده، خصوصا داسې یو هیواد ته چې منتخب حکومت ولري؟
نو زه فکر کوم چې دلته اوس ډېر مسایل دي. که داسې فرض کړو چې پخوا دغه ټوله منطقه یوه منطقه وه او یو امپراتوری وه، نو اوس هم بېرته باید ټول ادغام کړو، نو دا جدا مسله ده. او که داسې فرض کړو چې نه، د شلمې پېړۍ نه وروسته هېوادونه جوړ شول او هر هېواد خپل استقلالیت لري، خپل باید خارجي پالیسي ولري، چا سره یوځای کېږي هغې سره باید یوځای شي، چېرته چې د چا ګټې وي. یعنی یو ملک نشي کولی چې بل ملک ته رهنمایي وکړي چې ته دا وکړه دا مه کوه، یا فرضاً داخلي سیاست کې آزاد دا خو بیا بېرته هماغه پخواني حالت ته سړی ځي، هغه د دنیا چې قدرتونو به ملکونه نیول او دغه ځي. نو په دې خاطر باندې یعنی هغه لارې چارې دې ته پیدا کېدلی شولې، جنګ ته ضرورت نه و. او حتی تر کوم ځینو پورې چې معلومېدله ما مخکې ورته ولې اصولي صاحب اشاره وکړه چې همدغه د منځ قرارداد او دغه، اما دا یې نه غوښته چې یعنی علني ووایي او په ناتو کې سمدا شامل نه شي. مګر مخکې له دې نه چې هغه حالت ته ورسیږي جنګ شروع شو، او لکه تاسو مو ته اشاره مخکې وکړه چې د دې نه مخکې کریمیا نیولې وه، اوس دا ډانباس ته دا نورې سیمې کومې دي، د دې استقلالیت نه دا اعلان کړو.
ښاغلی اعظمي، ستاسو په نظر د روسیې له لوري پر اوکراین حمله به د روسیې لپاره څه اقتصادي او سیاسي عواقب ولري؟ د ته په پام چې لویدیز وایي چې سخت بندیزونه به ولګوي.
سلام، زه فکر کوم جنگ همیشه ډیر زیات قیمت وي. د دنیا ستر پاورونه او قدرتونه چې همیشه جنگ کوي، د اقتصاد سره پاره کې اتمن تاثیر پر کړی دی، مصارف زیات دي، نو په دې شک نشته چې د روسیې اقتصاد هم متاثر دی. مګر زه فکر کوم بندیزونه یو عمره با تاثیر لار نه ده چې مثلا ډېر زیات تاثیر دی وکړي نسبت دې ته چې روسیې خپل مصرف کوي په جنگ کې. نو زه فکر کوم هغه د روسیې جنگي ماشین چې کله څرخي روان وي هغه مصرف بندیزونو فکر کوم لا هم منفی تاثیرات پی زیات وی.
اوکراین مسئله به استاد په نظر په نړۍ کې نظامی گری ته توجه زیات نه کړی لکه د سړې جګړې په دوران کې؟
زه فکر کوم همیشه دغه د کمپټیشن روان دی، د مسابقه روان دی چې زما کلنی دفاعي بودیجه څو ده، زما د عارف او یا زما د کمپیوټر چې مثلا بالخصوص غټ قدرت نه دي، د دوی تر مابین دا مسابقات د ډیر وخت څخه روان دي او دا هر کال لوړیږي. که تاسو وګورئ د ډیر کم هیوادونو دفاعي بودیجه کښته کیږي. مګر زه چې کوم تشویش لرم هغه دا دی چې که چیرې روسیا داسې اقدام وکړي چې د اروپا خواته بالخصوص د ناټو غړو طرف ته کم اقدام وکړي، شاید دا لا هم وخیم شي. اگر چې دا دی احتمالات ډیر کم وینم.
بیرته به اصولي صاحب ته نوبت ورکم. اصولي صاحب، فکر نه کوي چې پر اوکراین د روسیې یرغل به د پخوانی شوروي اتحاد نور جمهوریتونه او همدارس د ختیځ اروپا هیوادونه اندیشمن کړي نه وي؟ او آیا دا برید به دا هیوادونه چې اشاره مې ورته وکړه روسیې ته نږدې نه کړي، او که به د ځان د دفاع لپاره دا هیوادونه نور هم ځان لویدیز ته نږدې کړي؟
دلته دا نه دی چې اوس مثلا روسیا بابا او دا او ټول هیوادونه نیسي. د اوکراین سره موضوع جلا بحث ده. یو څوک چې کړوړو کوي پکړوړو باید عمل وکړي، او که پکړوړ عمل نه کوي راسه اول د روسیې سره کینه اوکراین چې په دې اساس نه غواړم دا قرارداد تفاهم نامه ستا سره مخکې بوزم، په قانون باندې ځان خلاص کا، بیا لاړ سهار چې کوي ناتو ته داخل شه. استقلالیت دی په هغه وخت کې هم
په دې برخه کې مخکې یو خبره وکړه تاسو ته، ما ویل چې اوکراین په کوم اعتبار چې د خاورې یو برخه له خپلې خاورې سره یو ځای کړی دی، یوې بلې برخې ته وسلې ورکوي، دی بلتون غوښتون کوم ملاتړ کوي، په کوم اساس باندې، په کوم اعتبار باندې؟
بله وایم، د ډیورنډ کرخه موږ نه منو هیڅ وخت. د خورچوف په وخت کې کریمیا د روسیې خاوره وه، د روسیې خاوره یې ورکړې وه اوکراین ته، او هلته لکه څنګه چې اوس موږ پښتونستان ته
غږ وکړو، روسیې په خپله خوښه ورکړې وه بیرته
روسان حاکم ورکړې ده، خو موږ نه تیریږو په افغانستان کې د ډیورنډ
کرخه. روسیه تیره وه، افغانستان هیڅ حکومت په دې تیرو کې یوه پیړۍ کې هیڅ حکومت ډیورنډ نه دی منلی، لیکن روسانو منلی وه کریمیا.
سروان صاحب خیر، په هر څه د تاغې باندې بحث نه کوو، استقلالیت منلی وه. اما زه مطمئن یم چې روسیا فکر نه کوم چې دلته د منځنۍ آسیا او یا هم نور هغه پخوانی شوروي اتحاد هیوادونه وډر کې چې موږ دلته یو قوت یو.
اخر صاحب،
اول خو دوه مسلې دي. طبعا چې یو سیمه کې جنگ وي، هغه د جنگ تودوخه یا تاو چې ورته موږ وو خامخا نور هیوادونو ته رسیږي، ګاونډي هیواد ته چې ولو که هغه په ناتو کې هم دي یعنې هغې و متضرره کېږي. نو که څومره جنگ نور هم پراخېږي، هماغونه هغه مشکلات د جنگ اضافه کېږي. زه فکر کوم چې روس لپاره لکه مخکې اعظمي صاحب هم ته اشاره وکړله، د جنگ تاوان ډېر زیات دی. که چیرې روس غواړي چې د امریکا سره مقابله وکړي، باید دا جنگ یې نه وای کړی، ځکه چې دا کوم دی چې یعنی بې ځایه ښکېل شول، دا کوم مصارف چې کېږي. اوس فرضاً بل فرض دغه اوکراین یې ونیوه، دا اوکراین خو دومره خراب شوی دی، د دې جوړول مانې بېرته مصرف کېږي. خپل هغه نظامی کوم قوتونه چې دی ود الله سوار کړ نو شاینه د الله سوار کړ نو د دې خاطر از فکر کوم چې کچره رقابت څوکي د دوه قطبی سیاست کې نو سړی نه وړي چې جنگ خپل منطقې ته راوړي خپل سیمې ته راوړي دلته انک امریکا وړي چې خپل ګټه خوندې کی نو دا وته خلار و چې دوه سره په جنگ واچي او الته سره خپل کور کې اخته شي نو زیاتره په هغه سړی جګړه کې دا و چې نه بيتي جنگونه بوز فرض افغانستان کې د روسانو راتګ او د مجاهدینو جنگ دا نه بيتي جنگو اما دا د امریکا د لپاره ارزانه اما روسانو لپاره قیمت تمام شو وس د روسانو په خپل کور کې نه بيتي جنگ شروع کیږي نو دا په خپل هغه د لپاره تاوان دی معنی کې چې په هغه اقتصادي لحاظ باندې وګوري دا تاوان کوي طبعا نور هیوادونه چې نږدې هلته کوم یو دي خامخا تشویش لري د دې جنگ نه هغه وسلامه وګوري
اعظمي صاحب د اوکراین د مسلې اغیز په افغانستان څه وی
د افغانستان سره د اوکراین مسلې څو ځای کې ډېر زیات نږدې والی لري یو اکثر خلک دا فکر کوي چې ولدا افغانستان څخه امریکا وتل او روسیا یو نه مغرور شول او فکر وکړي د افغانستان څخه نور امریکا کوم باندې حمله نشي کولای نو خپل اکسپانشنستي خپل وساتات پالیسی چې باید نور خپل په خوانی منطقي برته ونی چې په خاطر فکر کوم دا ډېر منطقي نه ده د امریکا حضور په افغانستان کې وو په 2014 کال کې مګر د کریمیا ونیو یو دا 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 باس دی روان دی دوم باس دا دی چې د افغانستان
البته اعظم صاحب زین دا خبره کوي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو روسانو ته جرأت ورکړ چې امریکا او غرب کمزورې شوي دي
ګوري کچیر مردا استدلال وکړو چې امریکا د افغانستان د وتلو نو روس دا دغه ماته خړلې ده زه فکر نه کوم چې دی پوره ماته خړلې وي امریکا وسم د نړۍ قدرت اول قدرت دی او په دې کې شک نشته چې دی وسم هغه خپل کمزور چې لري او کو غوړي چې په روسي سره په جنگ کې داخله شي هغه د افغانستان بیرونه کولای شي یعنی د افغانستان کې دی په 2014 کال کې و چې روسیا کریمیا بیرته د اوکراین څخه نیول یعنی هغه وخت یو لیکم مستعمونه کوي زه فکر نه کوم چې ډیر زیات تاثیر دی ولر سیریو یو فساد به وي مګر دا تر ټولو غټ فاکتور نه دی چې روسیا یې اوادار کړي چې باید د اوکراین
د افغانستان په ارتباط هم یو شمېر خلکو هم دا ویل چې وای امریکا له افغانستانه ووتل او غرب همیشه ترپای پوری له چا سره ملاتړ نه کوي بیا بیا وازه په میدان پریشتي دي اوریدونکو اشاره هم دې موضوع ته چې په اوکران کې هم له اوکرانیانو سره وفا و نه کړ ستاسو تفسیر څه ده
اول خدای دې چې د دنیا سیاستونه او روابط د دوه ملکونو هغه په تعریف کې دا ده چې هغه د ګټو پورې نه ختي چې تر څو وخت پورې ګټه دی او چا په یو ځای کې وي هلته وي چې کله ګټه ختم شي دا هغه دې دی موږ شرقي ټولنې لپاره دا دوستي معنا دا ده چې رفاقت دی نو چې یو چا سره رفاقت شروع کونه به تر اخره پورې ما سره ولاړ وي نه دا سیاست لکه دکانداري غوندې ته یو دکان نه مال اخلي هغه نو غوړي چې څوک دې که څوک نه دې ګټه دې هلته وي ارزان او خو اخلي کنه یې استازي دا دکان نه دی بل دکان ته ځي نو دنیا سیاست چې دی د دوه ملکونو دا په ژبه مذهب پوروري پانډیوالي په دې نه دی دا په ګټو باندې ولاړ دی نو د کوم ملک کوم دی چې ګټي وي ته کوم وته پورې حالت وي چې کله ګټه ختم شولې دا غي نه ځي
د افغانستان مسله لدې نظر ک تاسو توضیح کوي چې عموما ک په یو هیواد کې یو لوی کډکېچ رامنځته شي یو بل کډکېچ هریږي د یو شمېر خلکو دغه اندیشنه ده
په افغانستان باندې درې مستقیم تاثیر لري د یوکرين مسله لکه یو څه تاسو یادونه وکړه چې کله نورې مهمه مسلې را پیدا کیږي نو بیا د افغانستان مسله هریږي تاسو وګورئ چې افغانستان د جدي اقتصادي مشکلات سره مخامخ ده اوس کانګرس د امریکا ته د امریکا حکومت وختونه وکړه چې شپږ شله څلور میلیارډ ډالر د یوکرين د سره بشري مرسته وکړي نو دا کومه کونه چې کوم د افغانستان سره دی وکول یا اراده درلودله طبعا چې په بل ځای کې مشکل پیدا کیږي نو هغه طرف ته توجه زی نو اقتصادي مشکلات خامخا رامست کیږي ځکه افغانستان په خپل خو ولال نه دی او دلته مشکلات موجود دي دویمه مسله دا ده چې په سیاسي لحاظ باندې د افغانستان مسله چې کله د دنیا د توجه نه ولېږي دا د منطقوي هوادونو مسله کیږي او منطقي هوادونه من او تاسې ګورو چې هغه د افغانستان په اړه خدمت نه لري، که ایران ده، پاکستان ده، یا نور هوادونه دي. نو په دې خاطر باندې دا زموږ مسله چې څومره منطقي کیږي اما غوونه موږ د پاره نقص کوي. او بیا درېمه مسله دا ده چې طبعا چې فقر وي، لاسوهنې وي، بیا نیابتي جګړه هلته شروع کیږي او د منطقي هغه ګټې چې کومې دي هغه متضاد. نو افغانستان نشي کولای چې بیا دغه جنگ مهار کړی شي هلته. نو طبعا د دې هغه مشکلات نورو اضافه کیږي او خلک د مشکلاتو سره مخامخ کیږي.
بله ډېره مننه اصولي صاحب.
یو خبره دا ده چې
بله،
بیا هم د دنیا په لوی سیاست کې افغانستان دومره لکه چې موږ فکر کوو هغه مهم دی، که چېرې مهم دی، بیا امریکا دې ځای نه وتله. دا وتل په خپله دا معنا لري چې دغه د منطقي او یا د سیمې لوی سیمې د مشکلاتو لپاره دغه پیغوسی دي. او زه فکر نه کوم چې چین او روسیه او دا افغانستان کې زیاته سرمایه گذاري وکړي او ځان دلته اخته کړي.
ډېره مننه اصولي صاحب. تاسو په دې برخه کې څومره اندېښنه لري چې افغانستان ته به شا واړول شي او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ په میدان به بدل شي؟
سران سه محترم، اصلا تاثیرات حتما په افغانستان باندې غورځي. یو اقتصادي تاثیرات دی، هغه بودیجې چې د مهاجرینو په بخش کې په دنیا کې په د دنیا په هیوادونو کې ورکول کېدلې. دا پخوا د سوریه او افغانستان مهاجرینو ته تقریبا په اکثر ورغه کې په اخر وختونو کې تنها افغانستان ته ورکول کېدلې، مصرفېدلې د افغانستان په مهاجرینو. اوس به حتما اوکراین ور اضافه کیږي او دغه بودیجې د افغانستان د مهاجرینو نه کمیږي. دوهمه مسله د افغانستان په سیاست باندې، موږ خپل سیاسيونو ونه کولای شو چې هغه کومکونه چې افغانستان ته هم سیاسيونو هم د طالبانو مشرانو هغه کومکونه چې تر 2023 کال پورې د 28 میلیارډ ډالر په شاوخوا کې افغانستان ته تخصیص ورکړی وو، هغه موږ خپل د جنگ په کولو په زور باندې د قدرت د نیولو او د قدرت د نه تسلیمولو په نتیجه کې او په غلط مدیریت سره د افغانستان د خلکو د غریب وګړو د خولې څخه د لقمه د ډوډۍ لاسمو ورکړه او هغه پیسې امریکا بهتر وګڼلې چې په بل ځای کې مصرف کړي. دا دوهم مسله ده، خپل د اوکراین جنگ موضوع حتما په افغانستان باندې تاثیر غورځوي چې افغانستان به د دنیا د سیاسي د دنیا د هیوادونو او د سیاسيونو ترمنځ په دویم قطار کې قرار ورکړي، ځکه د دوی ټارګټ روسیا ده او د روسیې کمزوري کولو لپاره د ټولو لارو چارو څخه استفاده کوي. او د جنگ نیابتي جنگ په افغانستان کې فکر نه کوم بدون د پاکستان دا سی یو هیواد فلم په افغانستان په دنیا کې موجود وي چې په افغانستان کې جنگ ورته ګټه وکړي. پاکستان هو په منطقه کې منطقوي لحاظ سیاست د افغانستان او په دې منطقه کې موږ صرف منطقي ته موږ سیاست ورپاتې شي، د پاکستان په دې کوشش کوي د ایران په شمول باندې افغانستان یو قوي دولت جوړ
شي. کچرته د امریکا او چین او روسي او د غټو هیوادونو دلچسپی نه وی په افغانستان کې، بیا د سیمې هیوادونه یو په بل یو بل سره سیالي کوي. قاعده همداسې د مخکې هم داسې وو،
مثلا روسیا او د روسیې دلچسپی په افغانستان کې د داعش ډېرېدل چې ډېر نشي او د خپل سرحداتو د تاجکستان او ازبکستان د سرحداتو ساتل دغه دلچسپی ده، نور دلچسپی دلته نه لري. امریکا کوم دلچسپی چې درلودلې خو هغه دی ولاړل، دومره مهم نه ده افغانستان اوس ورته. او د اخیری کومکونه هم چې کول د دې لپاره چې دنیا به ورته پیغورونه کول چې تاسو باندې ولې کې داغه د یک مکتکام راغلی. موږ منطقي ته پاتې کیږو که موږ خپل سیاسيون فعلي دولت دغه مسله د مشکلات حل نکي او خپل په افغانستان کې یو قوي دولت جوړ نکي، ایران او پاکستان ته ور پاتې کیږو چې بدبختانه د دوی د دواړو د رقابتونو او د جنگ میدان بګرځو او بیا هم زموږ په لاسونو باندې افغانستان ورنيږي.
اعظمي صاحب، مخکې اصولي صاحب وویل چې امریکا ته نور افغانستان مهم نه دی او د څمرستي چې هم کوي د دې لپاره دی چې وشي چې په افغانستان کې شل کاله حضور درلودونه دا کدوې ته مشکلات ایجادی شنو دا مرسته هم کوي. تاسو هم په دې باور یاست چې امریکا ته نور افغانستان مهم نه دی؟
افغانستان په یو نه د طالبانو نظام یا طالبانو یا نور ګروپونو په هیڅ یو پراکسی یا نیابتي ګروپونو په هیڅ استفاده سي د امریکا د مخالفینو په وړاندې کنه. زه فکر ما فکر دا دی
چې امریکا د افغانستان وسلې د دې شک نشته، مګر بیا په دې وطن کې ډېر زیات دلچسپي لري او منافع لري. ګوري د روسیې په نویم کلونه کې اتیوم کلونه کې د روسیې په ګوندو کول په افغانستان کې وزنی لارې امریکا ته دا و چې یو نیابتي جنگ په واسطه باندې روسیا د خپل قدرت او زور څخه راښکته کی. اوس نه یوازې د روسیې تهدید دلته، بلکې د چین تهدید هم شته. امریکا غرب هیڅکله نه غواړي چې شرق دی داسې یو قدرت دی راپورته شي چې د امریکا د اقتصاد کله نیمایي اقتصاد دی اوسېږي، او یا هم د عمره زور دی ولري چې امریکا په واقعي معنی باندې چیلنج کولی شي. صحیح دی، دنیا اوس بای پولر ده، دلته روسیا ابر قدرت دی، امریکا ستا چین یعنی سر پورته کړی دی، روان داسې بریښي چې دی بشاید یو ابر قدرت اوسی د دنیا. مګر امریکا د دې زه فکر نه کوم چې د قدرتونو ته یې ځاور کې چې دی په پوره معنا باندې ابر قدرت شي. نو گیم غټ دی، او از ما معلومات دا دي چې د داعش مسله په افغانستان کې پر اکلون کې ډېر کم وخت کې شاید ډېر زیات پراخه شي، او دا په هغه ولایتونو کې چې د روسیې سره د چین سره سرحد لري تمرکز او فوکس پرې ټول هلته وي. که چېرې دا کار وسي تاسو په دې مطمئن اوسېږئ چې دا د امریکا لپاره امریکا فکر کوي چې دا زموږ لپاره ډېر کم په کم مصرف باندې هلته یو نیابتي ګروپونه ساتل زموږ په نفع دي، او کېدلی شي چې زموږ رقیبان یو نوی تهدید کړي او د هغوی اقتصادي او کم دفاعي پرمختګونه چې دي هغه یو نوی په دغه کې وساتي، په حالت د چک کې وساتي چې دوی مخته ولاړ نه شي. نو زه فکر کوم دا کار بدون د یو پارټنر په افغانستان کې او بدون یو پارټنر په منطقه کې یو همکار په منطقه کې زه فکر کوم د امریکا لپاره شاید ناشونی نه اوسېږي. په همدا خاطر باندې امریکا زه فکر کوم بیا هم پر پاکستان باندې ډېر زیات باور کړی دی. که دا د بل ملک رئیس جمهور په داسې حالاتو کې یا پرایم منسټر سید اعظم په داسې حالاتو کې سفر کړی وای روسیې ته، شاید امریکا ډېر زیات غبرګون شولی.
میاخیل صاحب، دوهم اوریدونکی مو له ملګرو ملتو او امنیت شورا شاکیو ویل چې ملګری ملتونه او امنیت شورا ولې دی په اوکراین دی حمله مخنه نیسي؟
اول خو زمونږ د دوستان د امنیت شورا یا ملل متحد مستقل نه دی، هلته که هر څونه فیصله وشي قدرت بیا د 15 هیوادونو سره دی چې هغه کې چین ده، روسیه ده، فرانسه ده، امریکا ده او انګلستان ده. نو هغه د ویتو صلاحیت لري. نو ملل متحد سره چې دغه پی 5 چې کوم یو ته وایي دا 15 هیوادونه چې هغه فیصله ونه کړي او هغه پیسې ونه کړي، نو ملل متحد څه نشي کولای. کله چې دیو بیا ګټه په خطر کې وي او یا فرضاً لازمی وګوري، نو بیا هغه صورت کې پی 5 بیا په مسالو باندې توافق کوي.
میاخیل صاحب، مکه د عمران خان د سفر یادونه وشوه، په اوسنی وخت کې چې روسیه په اوکراین باندې حمله کړې ده، مسکو ته د عمران خان سفر د لویدیز لپاره څه فکر کوي چې عادي خبره ده؟
دسره چې پاکستان خو د کلونه کلونه دغه لوبه ولوبوله، یعنی د ګیمه ولوبول چې یو لاس یې د چین سره او بلې د روسیې سره او خپې دلته د امریکې سره وي، نو زه فکر کوم چې پاکستان اوس په اهمیت چې کوم یې په خوا درلوده امریکې لپاره هغه نه لري. اوس په اقتصادي لحاظ باندې هم د امریکې لپاره زیات مهم ده، نو خپل هغه اعتبار یې د لاس ورکړی دی. نو دا چې حتی د سی پی ایک کوم مسله چې کومه روانه د چین سره، یعنی هغه هم هغه څنګه چې فکر کېده چې چین به خپل ګواده ته ځان ورسوي او هلته به صحیح کوم پروژې چې کوم یو دی عملي کړي، هغې کې مشکلات یعنی رامنځته شوي دي. نو په دې خاطر باندې پاکستان په ډېر مشکل یعنی موقف کې دی. بله مسله د داعش مسله، غواړم چې د افغانستان داعش دا د پاکستان پروژه ده. کله په یو نوم کې دی، کله په بل نوم کې دی. زه په ننګرهار کې والی وم، دغه داعش د ننګرهار چې کوم یو په ننګرهار کې څه پکې لشکر طیبه وو، څه پکې ټي ټي پي وو، څه پکې د طالبان نه څوک مرور شوی وو، او مرکز یې ما خو ته په ورګې ځای کې دی. نو کچره داعش تقویه کیږي دا هم د پاکستان پروژه ده او زه فکر کوم چې غواړي دغه پروژه په چین هم خرڅه کړي په روسیه هم خرڅه کړي چې ما سره کومک وکړي کنه داعش راځي او ستاسو یا مرکزی آسیا دا بے ثباته کوي. بل مسله هغه یو ورور چې رادیو چلان کړی و دا هغې مطلب دا و چې نو موږ ولې امریکې سره واده درلودل. دا باید اعتراف وکړو که امریکا په هر منظور افغانستان ته راغلې وه خو د امریکا د موجودیت نه موږ صحیح استفاده ونه کړه او دا په حقیقت کې موږ دپاره په یو قیمت تمامه شوله. نو په دې خاطر باندې تمن هر څوک چې یو چیرته ځي بیا یو ګټې او هدف دپاره به ځي. اما یو شی مشکل دا و په افغانستان په سیاسینو کې د حکومت په اداره کې چې ټول په دې عقیده و چې امریکا نه وځي او افغانستان ډېر زیات مهم دی او هغه څوک چې په پالیسۍ کې دخیل و هغې وویلې چې امریکا خامخا د دې ځای نه وځي باید د دې موقع نه استفاده وکړو. نو په دې اساس باندې موږ صحیح استفاده ونه شو کړلی.
ډېره مننه. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل، د ولسي جرګې پخوانی استازی کمال ناصر اصولي او د جنگ او اصول د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزر 1000 او 15000 نوي مندل شي.